دا مشال ریډیو د پښتونخوا کې د مازګر 15 بجې سوي دي. ز بوريوال کاکړ مو په دې ست خبرونه کې هر کله کوم دا خبري غړي د تاسو ته پکې د پاکستان افغانستان او سیمې پاړې یو شمېر ریپورتونه او شننې تندر خبرو خبرونه به تر شپږ بجو پورې دوام لري. خو تر هر څه وړاندې به د دې ست خبرونو ورو چین جيبه مې وړاندې کوي.
نږدې 99 کسان په کورونا اخته شوي. افغان حکومت د 3000 نورو طالب بندیانو د خوشي کولو هوډ لري او په نړۍ کې د کورونا وایرس د پلو شمیره 5 میلیونو ته نږدې شوې ده. پاکستانی چارواکي وایي د جون پر شپږمه نږدې 15000 نور کسان په کورونا وایرس اخته شوي چې دا په یوه ورځ کې په یاد وایرس د خلکو د اخته کېدو تر ټولو زیاته شمېره ده. د تازه شمېرو تر مخه په پاکستان کې نږدې 99000 کسان په کورونا اخته شوي دي. له 2000 زیاتې وژلي خو نږدې 3.5 میلیونه طبي ته روغ شوي هم دي. د حکومتي ویب پاڼې د معلوماتو له مخې تر ټولو زیات کسان په پنجاب کې کورونا نیولي چې شمېره یې 10000 نه زیاته ده. همدارنګه کورونا ټولو زیات کسان وژلي هم په پنجاب کې دي چې شمېره یې 603 ده. بل پلو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د جون پر شپږمه ویلي د کورونا وایرس له وجې ولس یو بل ټول بند یا لاکډاون نشي زغملی، خو د کورونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره پر حکومتي لارښوونو عمل ضروري دی. د پېښور د لیډی ریډینګ روغتون د بهرنیو او ورځنیو مریضانو څانګې او پی ډیز بیا پرانیستل کیږي. د روغتون ویان ډاکټر محمد اسیم نن مشال لډیو ته وویل د چارواکو تر غونډې وروسته یې تیاری کړی او زیات امکان دی چې راتلونکي اونۍ او پی ډیګانې بیا کار پیل کړي. د بهرنیو ورځنیو مریضانو د څانګو د بیا پرانیستو کره نیټه ونښوده. د لیډی ریډینګ روغتون د او پی ډی څانګې د مارچ له 6 نیټې څخه تړل شوې وې. ډاکټر اسیم وایي د هغوی د روغتون د بیړنیو خدمتونو یا ایمرجنسي څانګه فعاله ساتل شوې وه. د چارواکو په وینا د لیډی ریډینګ روغتون او پی ډی څانګې ته پخوا هره ورځ 15000 ناروغان د درملنې لپاره ورتلل. د نوخار ولسی شاعر نجیب پروانه نن د ورپېخې ناروغۍ نه وفات شو. د نوموړي ملګري او سندرغاړي فضل اکبر راهي نن مشال رډیو ته د نوموړي د مرګ پخلی وکړ. پروانه ولسی شاعر وو. لزګونو هنرمندانو په کیسټو کې شعرونه ویلي او دغه پلار سلیم پروانه هم د پښتو فلمونو لپاره ډېرې زیاتې سندرې لیکلې وې. مشال رډیو د نجیب پروانه کورنۍ سره په تماس بریالی نه شوه. دغه ملګرو ټولنیزو رسنیو او یو شپې نورو رسنیو لیکلي چې هغه له تېرو 2 اونیو راهیسې ناجوړه وو او نن په نوخار کې وفات شو. عملته یې نن په 3 بجو جنازه وشوه او خاورو ته وسپارل شو. تر دې وړاندې د پښتو ژبې یو بل شاعر ماسټر جمال چې 50 کلنو پرون په بنو کې وفات شو، هغه د بنو د تنقیدي ټولنې مشر، په نثر او نظم کې د 2 کتابونو لیکوال او د پښتو ژبې د یو بل ارواښاد شاعر غازی سیال وراره. افغان حکومت وایي هغوی له بند څخه د 3000 طالب بندیانو د خوشي کېدو پروسې د بشپړولو په حال کې دي. د افغانستان ملي امنیت شورا وایي تر اوسه نږدې 2010 طالب بندیان د ولسمشر محمد اشرف غنی د فرمانونو پر بنسټ له زندانونو خوشي شوي دي. د دې شورا ویان جاوید فیصل نن مشال لاډیو ته وویل د اوس لپاره پلان دا دی چې د 3000 تنو د خوشي کولو پروسه بشپړه شي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې یوه برخه د زندانیانو خوشي کېدل او تر خواهی بین الافغانی خبرې دي. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت وای دوی بین الافغانی خبرو ته چمتو دي او په دې برخه کې د امریکا هڅې ډېرې مهمې دي. په نړۍ کې پر کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 5 میلیونو ته نږدې شوی دی. د جانز هاپکنز پوهنتون د معلوماتو له مخې تر ننه په نړۍ کې نږدې 4 لک کسان مړه شوي هم دي، خو بل پلو 3 میلیونه 80 هزار نه زیات کسان ترې بیرته جوړ شوي هم دي. په دې کې لاتینی امریکا سخت ځپل شوی او په هند او انډونیزیا کې د کورونا وایرس نوې پیښې ثبت شوې دي. په اروپا کې ډېری هیوادونه چې کورونا سخت ځپلی ول اوس په مرحله واره توګه ټولبند ختموي او پولې یو وارې بیا پرانیزي. د تیلو پیدا کوونکو هیوادونو ټولنه او پیک او ملګري هیوادونه پرون پر دې سلا شوي چې د پیداوار بې ساري کمی ته به یوه میاشت نور هم دوام ورکوي. هغوی هیله لري له دې سره به د تیلو بازار ښه شي چې د کورونا وبا له وجې د کاروبارونو درېدو اغېزمن کړی. د سعودي عرب په مشرۍ د 14 هیوادونو ټولنې او د روسیې په ګډون تیل پیدا کوونکو نور هیوادونو تر جولای پورې د 9.6 میلیونه بیلرو تیلو ورځني پیداوار موافقه لاسلیک کړه. د روان کال په اپریل میاشت کې د کورونا وایرس له وجې په نړۍ نړۍ کې د تیلو بې په بیساري ډول کمې شوې، خو اوس چې ټولبند رو رو په ختمېدو ده، په بازار کې د یو بیلر تیلو بیا سلوېختو ډالرو ته رسیدلې ده. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورېدل چې نجیب عامر وړاندې کول. په پاکستان کې د جون میاشتې په د لومړیو شپږو ورځو کې د کورونا وایرس تر 8000 زیات ناروغان موندل شوي. د اپوزیشن ګوندونو او ډاکټران وایي په ټول بند کې نرمي د حکومت غلطه پریکړه ده.
یقینا صورتحال چې دی هغه ډیر خراب دی. خلک تر اوسه پورې دا بحث کوي چې آیا دا نه جوړی ده که نه ده.
په خیبر پښتونخوا کې د صحت څانګې په سلګونه کسان کورونا وایرس نیولې دي.
ڈاکٹران انفیکٹ شوی دی هغه تقریبا درې سوا یو کم اتیا دی او پینځه پکې پدې کې وفات شوی دی.
د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وایي په اتلسم آئینی ترمیم کې بدلون کول به د پاکستان یووالي ته خطر پیش کړي.
18ویں آئینی ترمیم میں تبدیلی ملک کی یکجہتی اور سالمیت کے لیے خطرناک ہوگا.
د قبایلو د تعلیم محکمه وایي د زړو سرکاري سکولونو مرمت لپاره یې 3 ارب روپۍ بیل کړي دي. د دې ترڅنګ د سیمې نړۍ پاړې یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو. اورېدو ته له مشال رېډیو سره اوسئ. تاسو مشال رېډیو ته غوږ یاست. په پاکستان کې د جون میاشتې په لومړیو شپږو ورځو کې د کورونا وایرس تر 8000 زیات ناروغان موندل شوي دي، چې په یادو ورځو کې له دې ناروغۍ څخه تر 3500 زیات کسان مړه شوي هم دي. دا په داسې حال کې ده چې د اپوزیشن ګوندونو او ډاکټرانو په وینا په ټول بند کې نرمي کولو د دې ناروغۍ لا پراخېدو ته لاره هواره کړې ده. حکومت وایي چې له دې څخه له دوی سره بل لار نسته چې خلک باید احتیاط وکړي او دوی په جزوی ټولبند باندې تکیه کول غواړي. احمد الله نور حال راکوي.
په پاکستان کې د کرونا وایرس په مثبتو کیسونو کې اضافه روانه ده او اپوزیشن ګوندونه له حکومت غوښتنه کوي چې د کرونا وبا خورېدو او ټولبند یا لاکډاون کې د نرمۍ د نتیجو د بیا جایزه واخلي، خو وزیر اعظم عمران خان بیا وایي د موجوده بحران یوازنی حل سمارټ لاکډاون دی چې ورسره اقتصادي هلې ځلې هم دوام لري. د جون په شپږمه وزیر اعظم عمران خان په ټویټر پاڼه لیکلي د کرونا وایرس له وجې بل لاکډاون نشي زغملی، نو د وایرس مخنیوي لپاره اولس ته په حکومتي لارښوونو عمل کول پکار دي. د قومي کمانډ اینډ آپریشن سنټر د شمیرو تر مخه د جون لومبۍ نه تر شپږمې نیټې پورې په ټول ملک کې د 8000 نه زیات د کرونا مثبت کیسونه مخې ته راغلي دي او په یادو ورځو کې د 4500 نه زیات کسان د وایرس له وجې مړه شوي هم دي. له دې وړاندې صرف په مئی میاشت کې شاوخوا 650 کسان د کرونا وایرس نه متاثره شوي وو او 1100 نه زیات کسان ترې مړه شوي وو. په ملک کې ورځ په ورځ د کرونا وایرس مثبتو کیسونو شر زیاتېدو وروسته د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د جون په شپږمه په کراچۍ کې رسنیو ته وویل حکومت د اولس ژوند بچ کولو په ځای معیشت بچ کول غواړي. زمونږ وزیر اعظم وایي په پاکستان کې کرونا وایرس خور شوی دی او مخنیوي لپاره یې موږ هیڅ نشو کولی، نو موږ لبا اوس د وایرس سره ژوند تیرول وي. زه دا خبره په ډاګه کول غواړم چې په پاکستان کې کرونا وایرس په زبردستۍ خور کړی شوی دی، ځکه چې سند حکومت په صوبې او ټول ملک کې د دې وایرس خورېدو مخه نیولو لپاره چې کوم ګامونه پورته کول، نو په زور زمونږ د هڅې د ناکامه کولو کوشش وکړی شو. که وفاق په خپله څه کول نه غواړي نو د نورو مخه دې هم نه نیسي. د پاکستان ډاکټران په بیا بیا دا وایي چې حکومت لا دی وایرس خورېدو مخه نیولو لپاره ګامونه پورته کول پکار دي. که دوی زما خبره نه مني نو د ډاکټرانو خبره دی واوري چې هغوی څه وایي. د ترڅنګ د مسلم لیگ نون مشر شاباز شریف هم د خالی پورس په خپل یو بیان کې ویلي دي د کرونا نه شو نقصاناتو د وزیر اعظم او حکومت داوی غلطی ثابت کړي، ځکه چې هر ورځ د مړو او متاثرینو په شمیره کې اضافه روانه ده. نو وفاقي حکومت دې د صوبو سره په ګډه د حالاتو جایزه واخلي. د اپوزیشن ګوندونو د مشرانو بیانونو په حق له د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر شبلی فراز د جون په شپږمه په اسلام آباد کې رسنیو ته وویل پیپلز ګوند په خصوصي توګه او نور د اپوزیشن ګوندونه دا خبره منلو ته تیار نه دي چې وفاقي حکومت څومره په ښه توګه د وایرس خورېدو مخه نیولو لپاره کوششونه کوي. بلاول بوټو د خبرې غونډې د لارې د بې یقینۍ ماحول جوړولو سره سیاسي ګټې ترلاسه کولو کوشش وکړو او له دې وړاندې هم یاد ګوند داسې کارونه کړي دي، لکه د سین اعلی وزیر څو وارې په غونډو کې موږ سره په مختلفو موضوعاتو اتفاق وکړو، خو کراچۍ ته تللو وروسته بیا بې بنیاده خبرې شروع کړي. د فروری په 28مه په پاکستان کې د کرونا وایرس لومبې کیس مخې ته راغله او تر دیرشم اپریل پورې پټول ملک کې د کرونا وایرس نه د متاثره کسانو شمیره شو خوښ پاړس نیم زره وا او 315 نه زیات کسان ترې مړ شوی وو. خو د جون 2 منټې پورې دا شمیره شو خو 1 لک تر رسیدلې او د مړو شمیره هم د 2000 نه اوړېدلې ده. خو تر دې دمه 3.5 نیم زره پورې کسان ترې روغ شوی هم دي.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې هیواد یې د اقتصادي حالاتو او د بې وزله ولس د مشکلاتو له وجې د کورونا وایرس مخنیوي لپاره یو ځل بیا ټولبند نسي زغمولی. نوموړی زیاته کړې چې باید ولس احتیاط وکړي. بلخوا اپوزیشن ګوندونه تور پور کوي چې حکومت په دې کې خپله ناکامي پټوي. انیس اجمل ورته کتنه کړې.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلی د هیواد مانی مشکلات او د بے وسله ولس له وجې یو واری بیا ټولبند نشي عملی کولی. نوموړي د جون په 15 له رسنیو سره د خبرو پر مهال زیاته کړه چې باید د کورونا وایرس مخنیوي لپاره پر ایس او پیز یا احتیاطي تدابیرو عمل وکړل شي.
زمونږ ملک یو داسې حالت ته راغلی دی چې که د کرونا وایرس مخنیوي لپاره مو پر احتیاطي تدابیرو عمل وکړ نو زما پوره یقین دی چې موږ به د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر له خرابو حالاتو تیر نشو. که موږ خلک په کمرو کې بند کړو او ټولبانو مو وکړو نو هم دا وایرس به خوریږي. په نړۍ کې د ټولبند له وجې زیات تاوان غریبو ته رسېدلی. زموږ ملک نور ټولبند نشي برداشت کولی. موږ سمارټ ټولبند وکړ خو بیا هم په ټکس کې د 8 ارب روپو کمی راغلی.
خو بیا ځینې ګوندونه او کارپوهان په موجوده حکومت او وزیر اعظم عمران خان تور پورې کوي چې دوی د کورونا وایرس مخنیوي لپاره د سمې پالیسیز جوړولو صلاحیت نه لري. که څه هم حکومت ماسکونه اچول لازمي ګرځولي او په احتیاطي تدابیرو د عمل کولو لپاره هدایات ورکړي. خو د مسلم لیگ نون ګوند غړي شهاب الدین خان د جون په 16 مشال ریډیو ته ویل چې د حکومت لخوا د کورونا وایرس مخنیوي لپاره پر احتیاطي تدابیرو سم عمل نه کیږي.
حکومت د لاکډاون ډیفینیشن ویل چې لاکډاون دې څه او په دې او څه دې ستلار اوس دا سمارټ لاکډاون او لاکډاون په پاکستان کې د ماده خیال باندې رښوې چرته نه دی. په بار صورت چې کوم اور ورځو کې د سند حکومت چې کوم اقدامات کړی او ډېر زبردستي کړی دا غي نه رسو چې په حکومت کې لوکټل په هغه وخت کې دا کورونا کنټرول شي او په چې دې هغه وخت په عمل نه کوو په هیڅ دي ځوانه اوس خو چې دې کړه د لاکډاون د ختمې دوه هغه وکړه نو دلته خو نه د ماسک کانسپټ شوی چې ماسک کې څوک پوزیټیو ولګي د احتیاط پاړو څه خبره نشته. نه بلکې حکومت په خپله په هیڅ کې باندې عمل نه کوي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سېنېټر عثمان کاکړ بیا وایي د کورونا وایرس مخنیوي لپاره په ټولبند کې سو واري د نرمۍ راوستو له وجې ولس دا مسأله سنجیده وانغسته او هم له دې وجې د ناروغي په هیواد کې نورم خوره شوه.
اوس خبره دا ده کم هغه فیصله کړې د صاحب فیصله تر اوسه پورې په دوه کال کې هغه د ملک دپاره یا د قومونو دپاره یا د ولسونو دپاره ګټوره ثابت شوي. نو کرونا دوی غیر سنجیده راخیستې ده. نو لہذا لاک ډاون ضروري و. دنه کې و وزیر اعظم عمران خان چې دی
په پیښور کې خبریال مشتاق یوسفزی بیا وایي کرونا ناروغي یوه وبا ده او باید حکومت دا وخت اقتصادي ستونزو پر ځای د خلکو ژوند بچ کولو ته زیات پام وکړي.
پاکستان کې دا پندېمیک راغلی دی ټول دنیا نه بد نو موږ لومبه ورځ نه حکومت دا پرت مظاهره وکړه چې کله تپتان بارډر کولو شو بغیر سپتنې نه پاکستان ته وایرس راغی. بیا چې کله پاکستان ته راغی نو پاکستان حکومت هیڅ قسمه داسې سنجیدګي سره ونه غسته او دې بالکل خلکو ته پرېښودو. تاسو پته چې د خلکو دته کې څه اټیچیوډ دی آر یو اوس په سره سم نه کیږي. حکومت سره هیڅ حل نشته. حکومت بالکل غفلت مظاهره وکړه چې دا سیزي لاک ډاون خو سره ونه دا خیال و چې یاره گئی دا خلک په لوګي نه خراب شي او یا به چې کوم خلکو دیاړی دی خراب شي روزګار به خراب شي او زه نه پوهېږم چې اوس خو کار ډېر خراب شوی دی او خلک داسې سړی جمدي وي
په کوټه کې. خبریال سید علی شاه بیا وایي چې په پاکستان کې په ولس کې اوس هم د کورونا وایرس خورېدو په لړ کې د پوهاوي کمی دی او د ټولبند نه کولو سره به د کورونا وایرس د ناروغانو شمیره لا نوره هم زیاته شي.
یقینا صورتحال چې دی هغه ډېر خراب دی. خلک تر اوسه پورې دا بحث کوي چې آیا دا نه جوړی ده که نه ده. کورونا نه جوړی په ډېر تیزی سره پهلاویږي او خاص کر په کلو کې او په لیرو علاقو کې پښارو کې څنګه څه خلک بیا هم احتیاط کوي. پاکستان چې کم کلی دی یا لیری علاقې دی په هغه کې تر اوسه پورې دا ډیبیټ روان دی چې آیا دا نه جوړی دا یا نه جوړی نه ده.
د کارپوهانو د پوزیشن ګوندونو د تورونو په اړه د پاکستان تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی غړی ساجد مومن بیا وایي چې حکومت د بېوسله اولس ستونزو اقتصادي حالاتو ته په کتو د ټولبن یو وارې بیا نه عملي کولو پرېکړه کړې ده. په پاکستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو راتلو وروسته حکومت د مارچ په نیمایي کې ټولبند عملي کړ، خو شاوخوا دوه میاشتې وروسته یې پکې په مرحله واره توګه نرمي راوسته.
د خیبر پښتونخوا کې کورونا وایرس تر دې دمه تر اووه سوه زیات د صحت څانګې کارکوونکي اغېزمن کړي دي چې تر دوه نیم سوه زیات پکې ډاکټران دي. ډاکټران وایي چې په ټول بند کې نرمي د دې سبب شوې ده چې دا وایرس نور هم پراخ شوی دی. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان رپورټ لري.
دا خیبر پښتونخوا په سرکاري اسپیتالونو کې کارکوونکي د ځوانانو ډاکټرانو د اتحادیې غړي ډاکټر احمد زیب مشال لیډو ته وویل چې د درې سو اویا نه سیوا ډاکټران کرونا وایرس په دې صوبه کې ناروغه کړي دي چې پکې پنځه مړه شوي هم دي. دغه شان که د نرسانو، پیرامیډکس او د اسپتال نور عمله ورسره شامل شي نو ټول شمیره او سونه هم سیوا ده.
دې وخت کې چې دی کنه زموږ کم ډاکټران انفیکټ شوي دي هغه تقریبا درې سوه یو کم اتیا دي او پنځه پکې په دې کې وفات شوي دي او نیم سوه نه زیات شمار چې دی دا ټوټل چې را میلو کې یعنی ډاکټران پیرامیډکس کلاس فور او نرسانې چې کمې دي د دوی دي. زموږ ډاکټران چې ډېر حد ته او ډېر تیزی سره لګیا دي انفیکټ کېږي. روزانه دس نه پندرہ پورې ډاکټر انفیکټ کېږي او د دې نه علاوه چې کم سټاف دی هغه هم لګیا دي انفیکټ کېږي. کوم دغه حالات رواني مونږ د پاره به میډیکل سرویسز ورکول ډیر زیات مشکل شي.
په لیډینګ روغتون کې کارکونکو ډاکټر رضوان کندی وایي چې خو حکومت لاکډاون ختم کړ دی نو بل خو ولس احتیاط نه کوي. هم دغه وجه ده چې ورځ تر ورځ د کورونا ناروغو غټه شمیره مثبت را روانه ده او دا ډیره د اندېښنې وړ خبره ده.
څنګه تاسو پته دی چې زمونږ په من کې زمونږ په صوبې کې څه باندې کورونا ډېر بد حال روان دی. یقې ریزن دا دی چې کله نه لاکډاون ختم شو او عید په موقع باندې لوکل ترانسپورټ هم کلاو شو نو دا خلک خپلو علاقو ته لاړو نو هغې له وجې نه ډېر زیات لوکل سپریډ شروع شوی دی. نو دې له وجې نه زمونږ سره په اسپتالونو کې بیډز هم کم شوي دي او بله خبره دا چې عوام سپورټ هم نشته دی. عوام ته چې کوم احتیاطي تدابیر غیلې شوي دي هغې باندې معلوم نه کوي. موږ بار بار عوام ته ریکوست کوو چې ځان هم خیال ساتي، احتیاطي تدابیر باندې عمل کوي، دا کیس به څه حد پورې کنټرول شي اور نه که داسې احتیاطي تدابیر باندې عمل نه کیږي دا کیس ریشو به نور هم سیوا کیږي.
ولې په دې اړه مو چې کله د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې لخوا دا کرونا ناروغۍ لپاره ټاکلې شوې چارواکي ډاکټر اکرام الله خان نو پختل نو دوی مشال لیړو ته وویل چې د ټولو صوبې په سرکاري لوی وړو اسپتالونو کې د ډاکټرانو او د طبي عملې د تحفظ لپاره پوره پوره ګامونه پورته کړي دي او د کرونا وبا نه د بچ کېدو لپاره ټول سامانونه دوی ته ورسولي دي او اوس هم ورته ورسیږي. خو باید ولس د دوی سره په دې وبا قابو کولو کې مرسته وکړي. پاکستان وزیر اعظم عمران خان سو سواره دا خبره تکرار کړي چې لاک ډاون لوځي خلق بیروزګار کیږي، معیشت خرابېږي، نو ځکه دا پریکړه کړې ده چې لاک ډاون ختم کړي. ولې په هفته کې دوه ورځې خالی او اتوار مکمل لاک ډاون اعلان کړی دی او په اولس یې هغه کړی دی چې په عامو ورځو کې د احتیاطي ګامونو پام وساتلی شي او کم چې دوه ورځې دي په دې کې مکمل په لاک ډاون باندې عمل درآمد وکړي. بلخوا د سرکاري شمیرې تر مخه د جون د اووه منیټې پورې په خیبر پښتونخوا کې د کرونا ناروغ شمیره دیارلس زرو نه سیوا ده چې پکې پنځه سوه یو شپېته مړه شوي دي او خوشا درې نیم زره واپس روغ شوي دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د خبر پښتونخوا تر ټولو لوی روغتون لیډی ریډینګ وایي چې د کورونا وایرس له کبله د مارچ پر شلمه د بهرنیو ناروغانو معاینه او درملنه بنده کړې وه خو اوس یې بیرته پیلوي. د خبره د یاد روغتون ویاند محمد عاصم زموږ له همکار مجید بابر سره په مرکه کې کړې ده.
زمونږ او پی ڈی مارچ د شلم تاریخ نه پس بند شوی و. زمونږ سره کی او پی ڈی تا روزانه کتا شپه ته وی چې 15000 کسان راځي مریضان راځي د ټولې صوبې نه. نو د کورونا د خوریدو د خطر د وجه نه مونږ او پی ڈی کوم دی بند کړی و. اوس اپډیټس دا دي چې د بورډ اف گورنر چیرمن برکی صاحب میډیکل ډایریکټر ته دا ټاسک حواله کو چې تاسو او پی ڈی لپاره کوشش شروع کړئ او زر تر زر دا سٹارټ کړئ. نو دی باب لا بیا مونږ یو میټینګ راوستو چې په هغه کې زمونږ سمرم ډیپارټمنټس دي مثال په تور ګاینی ڈپارٹمنٹ شو جما شمانو ڈپارٹمنٹ شو دغه شانتی سرجیکل میڈیکل انستیزا ڈپارٹمنٹ نو دا ټول د دې چې کوم هیډز دي سره موږ یو میټینګ نو موږ اغه نم رائے واغستا سجیشنز هم تی واغشت سره کومې بشې دې اغه بار کې موږ ورته دا ول چې تاسو موږ ریټن فارم کې خبر کوي په دوه درو ورځو کې کوشش زموږ دا دي چې د داروان هفته کې کولاو کو پیډي
ها اسم سیب دا تاسو د کوم سانګو او پیډي کولاو وي
اسپیټال تر دوه قسمه پیشنټس راځي یو ایمرجنسي وی یو او پیډي وی ایمرجنسي خو زموږ بالکل یو حال کې نه بندیږي او پی ڈی کې موږ کوشش کوو چې سمي ایمرجنسي سکم دي چې هغه د ایمرجنسي نه بعد داسې قسم لا پرشنې وي داسې قسم لا علاج وي چې هغه هم ضروری وي نو موږ فی الحال کوشش کوو ګاینی ډپارټمنټ دې زموږ د ماشومان د بیمارو پیز ډپارټمنټ دی دا شانتی د سرجری ډپارټمنټ دی ورسره د زړونو د اپریشنونو وارد دی داسې د انستیزیا سرویسز دی د بلډ بینک سرویسز خو 24 اورز وی خو موږ غواړو چې نور هم هغه سترینتن کو نو کوم چې ضروری دغه دی او پیشنټ هغه پیشنټ چې انتظار نشي کولی نو هغه به ان شاء الله موږ فسیلیټیټ کو.
عاصم صاحب د دې لپاره چې کوم خلق را دي په قول ستاسو تاسو ویل چې د صوبې د ډیرو علاقو نه خلق را دي د دې سو پیز او د دې باندې د عمل کولو د لپاره به تاسو ته خلق به پکاري غي په هاوی د لپاره نو د ای سو پیز دي او دا څه سنت د امر
موږ ای سو پیز ډیر زیات مشکل او دا څه ګران نه دیخه باقي کې اورمبه بیسک شه دا دي چې هر چا ته پته راشي ماسک استعمال چې کوم خلک هسپتال ته راځي او پی ڈی ته راځي کاغه اٹینډنټ کیو کمریزان دي هغه د پاره ماسک اچول چې کوم دی هغه ضروری دی که څوک ماسک نه اچي نو هغه به موږ نه پریدو بل دا غي بسکرینینګ کیږي هغه د پاره موږ او پی ڈی نه بهر کوشش کوو چې سټ اپ وکړو دا غي مطابق بیا موږ هغه ګایډ کوو نو بس دا سیمپل سو پیس دی او سو په دې باندې عمل کوو شي نو ډیره بخوي
اسم سه تاسو د دې سکرینینګ خبرو او کا د دې سکرینینګ نو تاسو مراد څه دی په دې کې بس څه شامل وي
موږ پیشنټ سکرینینګ د پاره ټرایج سیستم ورته وي کوم چې انټرنیشنل سټانډرډ دی ټرایج مطلب دا دی چې موږ په تھری لیئرز کې زموږ چې کوم ډاکټرز دي نرسز دي پیرامیډیکس دي په تھری لیئرز کې موږ هغه سیټینګ بکو کې نو به په فرست لیئر کې به دا هغه ټمپریچر کتل کیږي بیا به غینې دوه درې پختري نور کې دي چې کوم شک راځي چې دا سسپیکټډ دی نو بیا به موږ هغه ټیسټ لپاره لګو ټیسټ ورته کوو او کنه موږ عام پیشنټ کینو هغه به هغه متعلقه زه ته به موږ ګایډ کوو دغه لپاره پراپر موږ چې کوم انفارمیشن د لپاره کاونټري او ټرایج سیستم به وي
او دا به کله شروع کوي تاسو څنګه یې کیرا د کوم تاریخ پورې
ان شاء الله زموږ دا سی یو ایگزیکټ ډیټ خو تاسو دې کې زنه شم ویلې خو ان شاء الله زموږ منډي پورې به دوباره پدې کې میټینګ کیږي موږ امید لرو زموږ جذبه او دغه دا چې ان شاء الله تعالی پدې روان هفته کې د جمعې نه مخکې د هفتې نه مخکې چې کوم دی او پیډي سٹارټ کول ورپور کوشش کوو
د لیډی ریډینګ روختون ویان محمد اسمو چې د مجید باور پښتون ته ځوابونه ویل د جماعت العلماء اسلام افی مشر مولانا فضل الرحمن ویلي دي چې د پاکستان د اساسي قانون په 13 ترمیم کې بدلون کول به د پوینا د پاکستان یووالي ته خطر پیښ کړي نو موږ د سرګندونی پرون په پېښور کې کړی دی هغه ل خپل ګوند لخوا د ګڼګوندیزي غونډي څخه ورسته خبري اعلان خبري کولی غلام غوث نور حال راکوي
د متفقه اعلامیه پرانا کی په خبری کانفرنس کې غوښتنه وشوه چې حکومت دی په 13 آئینی بدلون کې د لاس وهلو نه ډډه وکړي او په ان اف سی ایوارد کې دی سوبوله خپل آئینی برخه ورکړي مولانا فضل الرحمن په خبری کانفرنس کې په دغه اړه وویل
18ویں آئینی ترمیم میں تبدیلی ملک کی یکجہتی اور سالمیت کے لیے خطرناک ہوگا
پا اتلسم آئینی ترمیم کی بدلون با د هیواد د یووالی او سلامتی لپاره خطرناک وی پا این ایف سی ایوارڈ کی د انتظامی حکم دلاری بدلون د منلو ول نه دی د لسم این ایف سی ایوارڈ لپاره د هرې صوبې تکنیکی او نور غړي دي هم د هغه صوبې اوسیدونکي وی او د لسم این ایف سی ایوارڈ لپاره د بورډ ممبر دی د هغه صوبې د گورنر حکومت او د حزب اختلاف په مشاورت وټاکل شي
وای حکومت اور اپوزیشن کے باہمی مشاورت کے ساتھ نامزد کیا جائے
په ونډه کې له حکومت د لسم ان اف سی ایوارډ د غړو د ټاکلو په اړه هم غوښتنې شوې دي مولانا فضل الرحمن په دغه اړه وویل
دسویں این ایف سی ایوارڈ میں چاروں صوبوں کے وزرائے خزانہ
لسم این ایف سی ایوارڈ کی دا سدورو واڑو صوبوں دا خزانے وزیران او دا خزانے وفاقی وزیر شامل اول پکار دی خود خزانے دا وفاقی وزیر دا نشوالی لوجی د خزانی مشیر د هغه غړی ټاکلې شوې دی او دا یو غیر عینی خبره ده د خزانی د وزارت قدمنان د وزیر اعظم سره دی نو هغه خپل به هم د دې غړی وي او دا رنگ درې د وفاق نمایندگان به د دې غړی وي او دې سره به د صوبو او وفاق ترمنز توازن قائم پاتې نشي نو په دې وجه د خزانی د مشیر غړیتوب دی ختم کړی شي او په لسم ان ایف سی ایوارډ کې د صوبو برخه دی د 5.15 زیاته کړی شي په ټولګوندیز غونډه کې د قومي وطن ګوند جماعت اسلامي پیپلز ګوند عوامي نېشنل ګوند او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په شمول د ځینې نورو سیاسي ګوندونو غړي او مشران موجود وو تر غونډې وروسته د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو مشال ریډیو ته وویل
اټارمی ترمیم په صورت کې په دې کې ترمیم مونږ نه منظورو او د دې خلاف مونږ مکمل جدوجہد کوو ځکه چې دا د صوبو ته اختیارات ملو شوې دي دغه چې د ان ایف سی هغه کې چې مونږ کومه حصه ده هغه نه زیاته اوس په کار ده ځکه چې اټارمی ترمیم کې چې کوم هغه وزارتونه دلته صوبې ته راغلل نو اوس په کار ده چې مونږ ته زیات په دې کې حصه ملو شي
په متفقه اعلامیه کې په بهر ملکونو کې د پاکستانی وګړو په ستونزو هم د اندېښنو څرګندونه وشوه او له حکومت غوښتنه وشوه چې د پېښور او اسلام آباد هوایی ډګرونه دي د پی آی ای نه علاوه د نورو هوایی شرکتونو د پروازونو لپاره پرانیستلی شي په دې غونډه کې په مولانا فضل الرحمن اسپندیار ولی خان آفتاب احمد خان شیرپاو د جماعت اسلامي په امیر سراج الحق د پیپلز ګوند صوبایي مشر همایون خان او د مسلم لیگ نون په مرتضی عباسی مشتمله یو کمیټه هم جوړ کړی شوې ده او دا کمیټه به په متفقه اعلامیه کې د شوی وختنو لپاره د مرکزی سیاسي مشرانو سره خپل رابطه جاری ساتي او د نورو داسي ټولګوندیز غونډو لپاره به تګلارې جوړوي ولام غوس مشال ریډیو پېښور
د قبایلی ضلعو د تعلیم محکمه وایي چې په پخوانیو قبایلی سیمو کې د سرکاري زړو سکولونو د مرمت لپاره شاوخوا 3 ارب روپۍ بیل کړي وي. د دې محکمې چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې په دې پیسو به دوی هلته د سکولونو ودانۍ هلته د اوبو نظام هم ورته د زده کوونکو لپاره د لوبغاړو اسانتیاوې برابرول کېږي. د دوی په وینا دا پیسې به د استادانو او د زده کوونکو د کورنیو په سلام مشوره خرڅېږي. فرهاد شینواری نور حال راکوي.
د قبایلی ضلع د تعلیم محکمې اډیشنل ډایرکټر فرید خټک مشال ریډیو ته وایي دا روپۍ به په هر قبایلی ضلع کې سرکاري سکولونو ته ورکولی شي.
په دې 3 ارب کې د هر ضلع او د هر ایفار خپل خپل حصہ ده د ای آی پی لاندې. په دې کې دا ټوټل د خیبر ضلع چې کومه برخه ده دا یعنی څه کم 10 کروڑ روپے دا پیسې با د اوبو فیسیلیټیز ډرینکینګ واټر د چردیواری چې چرته نه وي بونډریوال یا د هغه اوچتول وي د کمرې جوړولو د ریپیر د پاره د لوبو د پاره ماشومانو د پاره په سکول کې پلی ایریا چې جوړې ولګو نور د لوبې سامان ولګو دا پیسې با پیرنټ ټیچر کونسل ورته وایي چې منګه مخکې تعلیم اصلاحي جرګاوا اوس هغه ته منګه پیرنټ ټیچر کونسل جائنٹ اکاؤنٹ بھی آو بینک تورزی بینک نو پیسے را خلی پاتے بندے ماہا کار کرے منگ عوام دے دینا خبر ہو یو من کی سوچ دے ویلے کی گی مرجر خوش ہو خلا کا دا خاورا اگر انگے تن دا پاتے دا منگ عوام تا دا وائیو راشے دا کلس رومون آباد کے راشے دے مشوم پلاس کے خپل کتاب او کلم لیدل اوکے
د جمرود غونډی کلی سرکاري سکول یو استاد سرور پردای وای مخکې به ورته د سکولونو په مرمت کې مشکلات وو خو کوس د فندونه د پیرنټس ټیچر کونسل پلاس نیخ په نیغه خرچ کیږي نو ډېر ګټه به ورکړي.
ما خلک چې فائدې ډېر زیات دا وسو زکه چې کله چې پیسې مخ کې مونږ مرمت لپاره غاکولو یا یو اپلیکیشن جمع کړو نو او ډېر په مشکل باندې کېدو کله کله خو سره کوم نشو او تحفظات مو کې خدشات مو پکې وس دا براه راست دا کم کمیټه کونسل چې ته جوړیږي دا براه راست اختیارمن وي اکه کمرې مرمت وی پی کا کړکای خرابې کړي استادانو کرسی کړي ماشومان بینچونه یا کرسی پکار چې پیسې راشي چې عملی تور باندې بیا عملی دي په میدان باندې دا پیسې په میدان باندې لیدې کیږي ځکه چې دا چې کوم کونسل دی په دا کې علاقې خلک دي چې چا بچي په سکولونو کې سبق کوي
د خیبر باډي یو فعال سلطان اکبر پردی وای پکار د پیرنټس ټیچر کونسل کې داسې کسان هم شامل کړی شي چې هغوی په تکنیکی کارونو باندې پوهه لري
یغو ته نظر لاندې چې دا فنډ کله خرچ کیږي نو ان شاء الله چې غیب دورس نتایج روزي او د ماشومان او د سکول ماحول کې به ان شاء الله مثبت تبدیلی راشي
د خیبر د تعلیم محکمې چارواکي وایي هلته په خیبر کې ټول شپږ سوه او یو شپېته سرکاري سکولونه موجود دي او یو لاک او اته زره کسان پکې سبقونه وایي دوی وایي د بدامنۍ په وخت په خیبر کې د یو نیم سل نه زیات سرکاري سکولونه وسلوالو وران کړي وو چې په هغې کې د شپېتو نه زیات رغول شوي او ځنې په خیمو کې شروع کړل شوي دي او دا ټول وران شوي سکولونه به رغوي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
د خبر پښتونخوا د اوړو ملونو د سازمان مشرانو احتجاج کړی او غوښتنه کړې ده چې حکومت دې د دوی غم وخوري د دوی په وینا دوی د دې غندنه کوي چې د پنجاب حکومت خبر پښتونخوا ته د اوړو او غنم پر وړلو بندیز لګولی دی د اوړو ځینې کاروباریان وایي چې په صوبه کې د اوړو د کورونا وایرس له کبله د اوړو ذخیره هم شوې ده چې په پایله کې قیمتونه پورته شوي دي فرخنده اسد په دې اړه رپورټ لري
د پاکستان د اوړو د ملونو د سازمان د خیبر پختونخوا د سانګ یو مشر امجد علی شینواری وای د پنجاب حکومت لخوا د دوی صوبې ته د غنمو اوړو د بندولو د فیصلې سره به په خیبر پختونخوا کې ولس د اوړو له بحران سره مخ شي
بالکل جی اوس فل اعظم کمی ده او آئندہ ورځو کې د پنجاب حکومت مو ته غنم فلور ملونو ته ریلیز نه کړو اوړو باندې پابندی کا پرمټ مرمټ ورکې به چې پښتونه دې پځي جوړ کړی دي 60-70,000 روپیه یو ګاډی ناخلی ترې کې مخکې پہلا 800 روپیه کې وا هغه پہلا اوس په 1200 روپیه شو د دې وجه نه اوس غنم بندي ملونو فلور ملونو بندي دا دې کې مونې ته جاتو پرس
بلخوا په پېښور کې د اوړو یو کاروبار کونکو محمد حماد وای ته پنجاب نه د اوړو راوړل بنشي ودي نو ځکه په دکانونو کې هم اوس د اوړو کم د چیل دې سره به د غنمو د اوړو بیې نورې هم الوړ شي
اوړو کمی ځکه چې د پنجاب نه زیاتره باندې بند دی کار بس د پنجاب نه بند اوړو پټول پیداوار څنګه دی پنجاب دی په اورو دغه زموږ دی صبح ټوړې جوړې پاسو ټوړه نه پوهې موږ چې د پنجاب اوړو غډیر دی ختي کو دا چې پېښور یو راځي دا ته دی اوړو راځي دا تی نو به تاوي ته خبر تو په ګورې نه دا دې سړی یو کوالټي دی ګارې دا نه پنجاب وخی په دا 30 روپے زمو کوم لا کنه ته هوټل کار دی کنه چې
د مردان یو اوسیدونکو احمد خان وای وړه ګران شوی دی او کوالټی هم اوس خراب شوی ده بلخوا د جون په سلورم نیټه د خیبر پختونخوا د کابینې په غونډه کې هم د پنجاب لخوا صوبې ته د اوړو پر راوړلو د بندیز د فیصلې مخالفت وشو د خیبر پختونخوا د خوراک وزیر کلندر خان لودی د جون پر شپږم نیټه مشال رادیو ته وویل دوی په دې اړه د پنجاب حکومت خپل احتجاج ریکارډ کړی دی
موږ د کابینې په غونډه کې په دې خبرې کړې چې د پنجاب حکومت دا فیصله غلطه ده د آئنده یو سل یو پنځوسم آرټیکل تر مخه یو صوبا پر خپل پیداوار او یا کمبل سیز بندیز نشي لګولی دا د وفاقي حکومت فیصله وی د پنجاب حکومت د خپل اختیاراتو ناسم استعمال کړي مونږ پر دې خپل احتجاج ریکارډ کړی دی. مونږ له وفاق سره هم پر دې خبرې کوو چې زمونږ صوبې ته د غنمو او وړو بندیز دی ودرول شي. د پنجاب نه د روزانه په حساب 15,000 ټنه وړو خیبر پختونخوا ته راځي. دا خو یو کاروبار هم دی او باید د صوبو ترمنځ د غنمو په سوداګرۍ هم بندیز ونه لګول شي چې د خوراک محکمه هم غنم واخلي او د وړو مالکانو ته هم ورسي او خلق بے روزگار نشی.
بلخوا د صوبې د وړو د ملونو د سازمان یو مشر امجد علی شنواره ته هم وایي که حکومت یې مسله هواره نه کړه نو دوی مجبور دي چې د صوبې په نورو ښارونو کې هم خپل احتجاجونه پیل کړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د خیبر پښتونخوا د خزانه او د سیاحت وزیر تیمور سلیم جګړه وای د راتلونکي مالي کال په بجټ کې به د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره ځانګړي پانګه بیلوي. دوی ادعا کړي چې په صوبایي بجټ کې به د هر وګړي لپاره د صحت انصاف کارډ هم ورکوي او نوي ټیکسونه به نه لګوي. بلخوا د خیبر پښتونخوا کاروباریان له حکومت غوښتنه کوي چې دوی ته په کورونا وایرس کې ډیر تاوان رسیدلی او باید مرسته ورسره وسي. شبیر احمد جان نور حال راکوي.
راتون کی صوبائی بجٹ پاکلا دا خیبر پختونخوا د خزانه د صحت او صوبائی وزیر تیمور سلیم جګړه دا جمعه په ورځ یو خبری غونډه کې ویلو چې راتون کی بجٹ کې به د صحت لپاره غټه پنګه اخودل شي ځکه چې د کرونا وبا له وجې دوی خصوصي فند مختص کړی دی او د صحت شوبا د دوی لومړیتوب یا ترجیحاتو کې ده. ادغشان په ولس او یا په کاروباریانو به نوې ټکسونه هم نشي لګولې.
په داسې حالات کې به آمدن کې ډیر زیات فرق پروزی او داسې ایکسترا اخراجات به مرازي د دې کرونا د ایمرجنسی والا نو دا به یو نارمل بجټ خو نه وي. خو دې کې تاسو دا ویلې شم کوشش به دا کوو چې په ای ډی پی باندې کټ کم سے کم
دغه ټیکسونو او مالی مرستې په حق لا د خیبر پښتونخوا کاروباري ډلې وای چې کرونا وبا دوی ډیر اغیزمن کړی دي نو باید راتلونکي بجټ کې د دوی خصوصي پام وساتل شي ځکه چې دا صوبا یو خوکه ترهګری غربت او قدرتي افتونو په بیلابیل وختونو کې ځپلې ده نو بلخوا موجوده وخت کې کرونا وبا او تر دې نه لګېدلې ټول بندیز یا لاکډاون د دوی کاروبارونه ډیر خراب کړی دي. دا خیبر پختونخوا د سوداګرو د اتحادی یا چیمبر اف کامرس مشر انجینیر مقصود انور پرویز مشال لیډو ته ویل
دا 300 بلین چې دی ګورنمنت اناؤنس کړو چې ایس ایم ای د پاره سمال اینڈ میډیم انټرپرینورز د پاره دا چې دی کنه هغه هیلپ کول د پاره دا فند چې دی جنریټ شوی دی لیکن د ایس ایم ایز کې چې دی زوري خبره ده باقی صوبو ایسا مشتا خو مونږ هم پکې چې دی کنه د پاکستان ایسا نو مونږ تم چې دی کنه مونږ ایس ایم ایز چې دی کنه ډېر بد حالات کې دی نو اصلي طور په کار دی چې دا مونږ ته چې کمی مونږ ایسا جوړیږي هغه ډېر زیات ورکول پکار لیکن فی الحال چې دی کنه دلته مونږ د کمرشل بینکونه چې دی هغه ته دې بارا کې څه اطلاعات نشته ولې چې زیات افیکټډ علاقہ دی تجارت هم بند دی دا بارډر هم بند دی افغانستان بارډر بند دی هلته مال نشیتلې نو د دې خو مونږ مارکیټ هم چې دی کنه صرف د افغانستان د مونږ سره خو نور مارکیټ نشته زیات توجه پکار دی.
په خیبر پښتونخوا کې د زنانو د سوداګرو د اتحادیې غړي شمامه ارباب وای کله د وی صوبې یا هیواد تاجران یا کاروباریان خوی نو ملک با روزگار هم وی حکومت تبا ټیکسو نه هم ملاویږي روزگارونه به هم وی او د ملک معیشت په هم په پرمختګ وی نو باید د ټول ملک او بیا په خصوصي توګه د دې صوبې د غټو او وړو کاروباریانو پراتون کې بجټ کې خپل مساتلی شي.
یو خبره پکار ده چې حکومت خپل مایند کې اوساتي چې کله هم څه بینیفیټ ورکول غواړي پرایویټ کمیونټی ته نو پکار ده چې پبلک اینڈ پرایویټ چې کم کمیونټی ته د هغه ډایلاګ ډیر امپورټنټ دی. بزنس کمیونټی چې کومه ده ا بیک بون ده دا خو یو خبره اسټابلیشډ فیکټ دی خو دې وخت کې دونه تکلیف دی حکومت بزنس ډیر زیات بد حل کې دی.
دا په مړه چې د خیبر پښتونخوا سپیکر مشتاق احمد غنی صوبایي اسمبلی بجټ اجلاس دروانې میاشتې په 19 نیټه رابلې لیدي او په دې لړ کې د حکومتي او مخالف ډلو مشرانو سره لیدو کاته هم کړی دي چې د بجټ سیشن راتلو لپاره به د کرونا وبا نه بچ کېدو لپاره په SOPs یا احتیاطي ګامونو باندې پوره پوره عمل درآمد کولی شي. شبیر احمد جان مشال لیډیو پېښور.
د امریکا په ډیر شهرونو کې پروند یو ځل بیا لسګونه زره کسانو سولیزي مظاهرې وکړې. په واشنگټن کې پرونی لاریون د دې اعتراضونو له پایله تر ټولو لوی هغه و چې لسګونه زره کسانو پکې ګډون کړی و. په نیویارک شمالي کارولینا او نور شهرونو کې هم احتجاجونو سوی چې د احتجاج کوونکو ګډونوالو په خبره نژادي توپیر او د پولیسو د بې رحمیو پر ضد دوی شعارونه ورکړل. احمد تکل په دې اړه نور حال راکوي.
پرون د جون په شپږمه نیټه یو ځل بیا لسګونه زره کسان د متحدو ایالاتو په بیلابیلو ښارونو کې واټونو ته راووتل او د پولیسو د بې رحمیو او د نژادي نا انډولۍ پر ضد یې د اعتراض غږ اوچت کړ. د دې اعتراضونو چې د یو سپین پوستي پولیس په لاس د تور پوستي جورج فلوید له مړینې وروسته پیل شول په ټول امریکا کې 12 ورځې پوره شوې، خو په پلازمینه واشنگټن ډي سي کې چې ټول سیاسي سیستم ته یې ټکان ورکړی دی پرون د دې مظاهرو 9 ورځ وه. په واشنگټن ډي سي کې په دې مظاهرو کې ځوانان او زاړه تور او سپین لیدل کېدل. دوی د پلازمینې مرکزي واټونو ته له شعارونو سره راوتلي وو او ویناوې یې کولې. د مظاهرو له پیل مخکې د واشنگټن ډي سي اکثر واټونه د پوځي موټرو، پولیسو او استخباراتي مامورینو لخوا بند شوي وو. معترضان د کانګرس، نېشنل مال او د سپینې ماڼۍ مخې ته راټول شول. د واشنگټن ښارواله موریل باوزر سپینې ماڼۍ ته نږدې د معترضانو ډلې ته لر رسیدو سره سم د خلکو له تاوده هرکلی سره مخامخ شوه، ځکه یوه ورځ مخکې دې د خلکو د راټولېدو مرکز ته یوه نږدې ودانۍ د تور ژوند مهم دی پلازا په نوم ونوموله. دا د مظاهرو له پایله د معترضانو اصلي شعار دی. په نیویارک، فلادلفیا، سیاتل، شیکاګو او لاس انجلس کې هم پراخ لاریونونه وشول. د جورج فلوید د زیږیدو ښار ته نږدې په شمالي کارولینا کې بیا سلګونه کسانو د هغه د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړ. د امریکا په بیلابیلو ښارونو کې د اعتراضونو پر مهال له چور تالان د تاسیساتو له سوځولو او تشدد وروسته په تیرو 2 ورځو کې که څه هم په واشنگټن کې سیاسي اختلافونه په زیاتېدو دي، خو مظاهرې عموما سوله ییزې دي. پرونی اعتراضونه هم سوله ییز وو او حتی په واشنگټن، اتلانتا او ځینو نورو ځایونو کې د معترضانو په لیکو کې چې تور او سپین پکې وو د خوشحالۍ فضا لیدل کېده. دا مظاهرې داسې مهال کېږي چې په متحدو ایالاتو کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره له 2 اونیو راهیسې لګول شوي محدودیتونه په تدریجي ډول د نرمېدو په حال کې دي. کووید 19 ناروغۍ تر اوسه په متحدو ایالاتو کې له 1,200,000 زیات کسان وژلي او نږدې 2 میلیون کسان پرې اخته شوي دي. یو شمیر خلک اندېښمن دي چې په لویو غونډو کې د خلکو راټولېدل ښایي د دې ویروس له خپرېدو سره مرسته وکړي. همداراز د عامه شتمنیو چور او د ودانیو ویجاړولو په ښاري سیمو کې د کاروبار او سوداګرۍ د بیا پیل هڅې چې د کورونا د مخنیوي لپاره د محدودیتونو له کبله بند شوي وو زیانمنې کړي دي. د فلوید د وژنې پر ضد اعتراضونه تر متحدو ایالاتو پورې محدود پاتې نه شول. په برلین، پاریس، لندن او د نړۍ په یو شمیر نورو ښارونو کې هم زرګونه خلکو د کورونا د مخنیوي له محدودیتونو سرغړونه وکړه او مظاهرې وکړې. په لندن کې معترضانو له پولیسو سره نښتې وکړې او په استرالیا کې هم زرګونه کسانو د حکومت خبرداری له پامه وغورځاوه او په مظاهرو کې ګډون وکړ.
احمد تکلو د پولند صدر اعظم هیله لري چې د امریکا یو شمیر ځواکونه به له جرمني دغه هیواد ته ولېږدول سي. دغه څرګندونې داسې مهال کېږي چې د وال سټریټ جورنال ورځپاڼې لخوا ویل شوي چې جرمني کې به د امریکایي ځواکونو شمیر له 24,000 څخه 25,000 ته راکم کړل سي. اسدالدین په دې اړه رپورټ لري.
د پولند حکومت هیله څرګنده کړې چې امریکا به له جرمني نه خپل یو شمیر ځواکونه دغه هیواد ته ولیږي. د پولند صدراعظم ماتویس موراویس کې دغه څرګندونې د هغو راپورونو له خپرېدو وروسته کړې چې پکې راغلي د امریکا ولسمشر دفاع وزارت ته ویلي چې جرمني کې خپل ځواکونه کم کړي. موراویس کې آر ایم ایف 24 خصوصي راډیوي چینل ته ویلي تمه لري چې د ترسره شوو خبرو په پایله کې به امریکا د هغو ځواکونو یوه برخه پولند کې ځای پر ځای کړي چې له جرمني یې باسي. د پولند صدراعظم ویلي دا مهال پریکړه د امریکا په لاس کې ده. په همدې حال کې وال سټریټ جورنال ورځپاڼې د جون په 15 وویل چې امریکا په جرمني کې د خپلو 4,500 سرتیرو له ډلې 9,500 کموي. د سپینې ماڼۍ او پینټاګون چارواکو تر اوسه د وال سټریټ جورنال ورځپاڼې د دغه راپور په اړه څه نه دي ویلي. د جرمني شپیګل آنلاین نشرې هم ویلي د امریکا دا اقدام به د 2020 کال تر منی پورې بشپړ شي او تمه ده چې له 5,000 تر 15,000 پورې امریکایي پوځیان له دغه هیواده ووزي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له څه مودې راهیسې په پرله پسې توګه په جرمني نیوکې کوي چې د ناټو سازمان په چوکاټ کې یې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. د دغه ژمنې لمخې جرمني باید د خپل عاید 2% برخه پر خپل پاوز ولګوي. رویټرز خبری آژانس هم د یو امریکایي چارواکي په حواله چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي ویلي، یو شمېر امریکایي ځواکونه به پولانډ او نورو متحدو هیوادونو کې ځای پر ځای شي او ځینې نور به خپل هیواد ته ستانه شي. دغه چارواکي ویلي په ناټو سازمان کې د امریکا لګښتونه زیات شوي او متحده ایالتونه نوره اړتیا نه ویني چې جرمني کې ډېر ځواکونه پرېږدي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2019 کال په سپتمبر میاشت کې له پولانډ سره د دفاعي همکاریو هوکړه لاسلیک کړه. ټرمپ هغه مهال پولانډ ته د زر ځواکونو د لیږلو وړاندوینه وکړه. امریکا دا مهال پولانډ کې 4,500 سرتیری لري.
اسدالله الدین وو د افغانستان د ننګرهار د چاپریال ساتنې محکمه وایي چې د جلال آباد ښار دننه چې کومې لوی او وړې کارخانې په فعالیت بوختې دي، چاپریال یې ککړ کړی چې له امله یې د دوی په وینا ډول ډول ناروغۍ هم رامنځته شوي دي. دوی وایي هڅه یې پیل کړې ده چې لوی او وړې کارخانې له ښاري سیمو څخه وباسي. باز محمد عبید نور حال راکوي.
په جلال آباد ښار کې په سلګونو وړې او لوی فابریکې په فعالیت بوختې دي چې له امله یې چاپیریال ککړ شوی او ډول ډول ناروغۍ رامنځته کړې دي. خو د ننګرهار د چاپیریال ساتنې ریاست چارواکي وایي چې دوی هڅه پیل کړې چې له ښار څخه فابریکې داسې سیمو ته انتقال کړي چې د چاپیریال ککړتیا تر ډېره حده راکمه کړي. د دې ریاست مشر پوهنمل امین الله یوسفزي د جون په 6 نیټه د ننګرهار د رسنیو په دفتر کې یو مطبوعاتي کانفرنس ته وویل،
طرزالعمل زموږ دا ده چې کوچنی صنعتي فرق جوړ او بلاخره دوی هلته انتقال شي. د چاپیریال ساتنې ریاست د ښار په حدوداتو کې نوې فابریکې په مطلق شکل بند کړي دي. د ښار څخه بیرون هغه ساحې چې هغه ستر چاپیریالیست تهدیدونه ونه لري نوې فابریکې هلته ایجادېدلی شي. د زړو فابریکو لپاره موږ د نظارت ځانګړی میکانیزم لرو، دوامداره نظارت کېږي. ځینې تړل شوي دي، ځینې جریمه شوي دي، ځینونه څخه تعهدات اخیستل شوي. د دوی د اصلاح په میکانیزم کار کېږي.
یوسف زید د چاپیریال ساتنې په برخه کې لوی ننګونې د بودیجې کموالی او د ولایتي ادارو ترمنځ کمرنګ همغږي بولی.
لوی ستونزې د دغه مسلک په وړاندې یوې زموږ د ریاست په برخه کې هغه د بودیجې کمښت، دولتي اداراتو کمرنګ همغږي، دا هم زموږ لپاره یو له خنډونو او ننګونو څخه ده. که څه هم البته د ولایت مقام په همکارۍ د ټولو ریاستونو سره زموږ همغږي پیاوړی شوې ده، خو بیا هم کافي نه ده.
خو د ننګرهار د والي بیان عطاولله خوګیاڼی وایي چې ولایتي اداره د چاپیریال ساتنې په برخه کې بشپړه همغږي لري.
په ننګرهار کې د چاپیریالیز وضعیت د خوالی په خاطر ټولو ادارو ترمنځ یوه نوې همغږي پیل شوې ده. د چاپیریال ساتنې ادارې په غوښتنه چې کوم شرکتونه یا همداراز فابریکې نور کوم ستونزې وي چاپیریالیز، په هغه اړه زموږ امنیتي ادارو همغږي او مرسته ورسره کړې. ځنګلات چې کوم سیمو کې وهل کېږي یا ونې وهل کېږي، په هغه برخه کې دوی چې کوم وړاندیزونه کړي دي، ولایتي ادارې بشپړ همکاري او ملاتړ کړی دی. او په راتلونکي کې هم موږ د یو ښه چاپیریال په خاطر باندې کوم پلانونه چې دوی لري د ولایتي ادارې په حمایت پتر سره کوي.
سره لیدې چې په ننګرهار کې د صنعتکارو لپاره 2 صنعتي پارکونه شته چې یو یې د شیخ مصری په نوم دی چې ځینې لوی کارخانې ورته انتقال شوي، او بلې حصار شاهي صنعتي پارک دی چې زیربنایي کارونه یې تر ډېره بشپړ شوي، خو د برېښنا د نشوالي له امله پکې فابریکې نه دي فعالې شوي. همدا لامل دی چې اکثره وړې او لویې فابریکې د جلال آباد ښار دننه په فعالیت بوختې دي چې ورسره د ښار چاپیریال ککړ شوی دی. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ ګڼو هیوادونو د کرونا وایرس وبا مخنیوي لپاره ټولبند اعلان کړ. د خلکو پر تګ راتګ یې محدودیتونه ولګول او ښوونځي هم وتړل. اوس چې په ځینو هیوادونو کې ټولبند نرم سوی او یا د ختمېدو په پړاوونو کې دی او ځینو هیوادونو د ښوونځیو بیا پرانستلو فیصله کړې ده، نو دا پوښتنه پیدا شوې ده چې ماشومان تر کومه حده د کرونا وایرس د خپرېدو سرچینه او مهم لامل ګرځي. پامیر ساحل د ساینس پوهانو د بحث پر اساس د پوښتنې جواب لټول هڅه کړې ده.
د 2019 زیږیز کال تر دسمبر وروسته د څو میاشتو په موده کې کورونا وایرس له چین د نړۍ تر شاوخوا هر هیواد خپور شو. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د وایرس مثبتې پیښې د هر عمر په کسانو کې ثبت شوې دي. د سازمان په وینا د لوی عمر لرونکو کسانو په نسبت په صحتمند ماشومانو او ځوانانو کې د کووډ 19 ناروغۍ علامات نرم وي او ډېر یې نه ناروغوي. تر اوسه د شویو څېړنو پر اساس د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې کله یو کس وټوخیږي وپرنجیږي او یا له بل کس سره خبرې کوي نو له خولې او پوزه یې وتونکي واړه څاڅکي کولی شي چې وایرس خپور کړي. دا څاڅکي درانه وي نو تر لرې پورې نشي تللی بلکې لاندې پریوځي. نو د سازمان په خبره که څاڅکي پر یوې سطحې پریوځي او بل کس ورته لاس یوسي او بیا خولې پوزې یا سترګو ته لاس یوسي نو کېدای شي چې په کورونا وایرس اخته شي. سازمان همداراز زیاته کړې چې روانې څېړنې ارزوي او د هغو پر اساس به وخت نا وخته د وایرس د خپرېدو په اړه نور معلومات هم شریک کړي. دلته یو پښتنه چې په اړه لا هم څېړنې روانې دي دا ده چې ماشومان تر کومه بریده د وایرس نورو ته د خپرېدو سرچینه ګرځېدای شي. دا چې د کورونا وایرس ناروغي یعنی کووډ 19 په اړه د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې څېړنې لا هم روانې دي نو ځکه د دې ډول پښتنو په اړه ساینس پوهان غوڅ هیڅ نشي ویلی. د پاکستان په ګډون په ګڼو اروپایي امریکایي او آسیایي هیوادونو کې د وبا خپرېدو مخنیوي په موخه ښوونځي تړلي دي او په ځینو هیوادونو کې د بیا پرانیستو پریکړه هم شوې. همداراز جرمني او ډنمارک ښوونځي بیا پرانیستي دي او آسترالیا او فرانسې په راتلونکو اونیو کې د سکولونو پرانیستو ویلي دي. په پاکستان کې حکومت د جولای تر 15 پورې د ښوونځیو تړلو امر کړی خو هلته ماشومان اکثر په کوڅو او له کور سره په نږدې ځایونو کې سره یو ځای کېږي او لوبې کوي. د کوچني اختر په ورځو کې په کوټه کې ګڼ ماشومان میلو ته هم تللي ول. ساینسي څېړنیز مجله نیچر د برتانیې د ساوت هیمپټن روغتون د ماشومانو د ناروغیو څېړونکي الاسایډر منرو لخولې وایي ماشومان په نړۍ کې د کورونا وایرس د خپرېدو لویه سرچینه نه دي او شواهد د ښوونځیو بیا پرانیستو په حق کې دي. خو د هانګ کانګ په چینایي روغتون کې د تنفسي ناروغیو څېړونکی ګیری وونګ له دې خبرې سره موافق نه دی او نیچر مجلې ته یې ویلي چې تر هغو چې بالغان په ټولنه کې د وایرس د خپرولو سبب ګرځي د ښوونځیو پرانیستل به یې هم د خپراوي لامل شي. د آسترالیا په برسبن کې د کوینزلند پوهنتون د وایرسي چارو څېړونکي کریستي شارټ هم په یوه شننه کې دې نتیجې ته رسېدلی چې په یو شمېر هیوادونو کې ماشومانو لومړی کور ته وایرس نه دی وروړی. خو وونګ وایي دا شننه ځکه کافي نه ده چې پکې څېړونکي یوازې هغه کورنۍ مطالعه کړې دي چې پکې وار له مخه د وایرس پیښې موجودې وي. په برتانیا کې د ماشومانو د ناروغۍ او روغتیا شاهي پوهنځی وایي ډېری ماشومان چې وایرس لري هم نو د ناروغۍ علامات نه لري. همدا لامل دی چې دا خورا ګران کار دی چې وویل شي چې آیا ماشومان د کووډ 19 ناروغۍ د خپرېدو سرچینه ګرځېدای شي او که څنګه. د اسلام آباد د شفا نړیوال روغتون ډاکټر ناصر خان وایي د ساینس پوهانو د دواړو ډلو خبرې تر یوه بریده سمې دي. دی وایي وایرس چې د هر انسان وجود ته داخل شي او هلته په خلیو کې خپل شمیر لوړ کړي نو هغه وړجن دی او نورو ته هم خپرولی شي.
ماشوم هم د دې وایرس په خپرولو سبب ګرځېدای شي. دا داسې ده لکه چې انسان دی ماشوم دی که غټ دی که وړوکی دی او وایرس هغه وجود چې یو ځل ورته وته د هغه په وجود کې خور شو نو هغه سورس شو یعنی هغه ذریعه شوه او هر چا ته مخامخ کېږي ټوخیږي پرنجیږي یا بیا یو سیز داسې سیز لاس لګوي چې په هغه باندې بیا د هغه سړی لاس کېږي او خپل خولې له سترګو نه یوسي هغه ته به دا وایرس لګېږي.
ناصر خان وایي د ساینس پوهانو د هغې ډلې له خبرې سره هم تر یوه حده متفق دی چې وایي ماشومان ښایي د کورونا وایرس د خپرېدو لویه سرچینه نه وي.
کلم چې موږ د وایرس سره نو ځینې نومره ورسره زموږ خپل وجود چې دی نو دا ورسره جنگ کوي قوت مدافعت ورته موږ وایو. هغه دا وایرس کمزوری کوي نو په ماشومانو کې چونکې قوت مدافعت زیات دی همدغه وجه ده چې زیات نه بیماریږي نو همدغه وجه باندې که دغه وایرس دې ماشوم ته ننوته او د دې امیونیټي په دومره سترانګ وه چې دا وایرس یې کمزوری کړه راران دی کړه نو د ده نه بیا بل چاته لګېدو اثر چې دي هغه به کم وي. د دې کې داسې کس ته دا وایرس وژنه وځي چې هغه پخپله کمزوری دی او په هغه کې دا دومره زیات خور شي چې د هغه ټوخي او پرنجي سره دغه د وایرس ډېر غټ مقدار غورځوي نو د طبي لحاظ سره که موږ وایو نو دې ته موږ وایرس لوډ وایو. چې یو غټ سړی او انفیکټډ کس یا بیمار کس هغه د هغه طرفه به وایرس لوډ بل چاته زیات وي د ماشوم نه به دغه وایرس لوډ کم وي.
ډاکټر ناصر خان زیاتوي چې دا ویل چې له ماشومانو نورو ته د وایرس د خپرېدو هیڅ خطر نشته بې ځایه او ناسمه خبره ده. د امریکا د ناروغیو کنټرول او مخنیوي مرکز هم پر خپل وپاڼه ویلي دي چې له وایرسا د ځان ساتلو یو مهمه لار له ګڼې ګوڼې او خلکو څخه فاصله ساتل دي. مرکز وایي که ماشومان بهر لوبو ته وځي هم نو باید له نورو ماشومانو څخه لږ تر لږه دوه میټره فاصله وساتي. په عین وخت کې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د لویانو په څیر په وایرس اخته ماشومان هم باید په کورونو کې ګوښه او قرنطین شي چې نورو کسانو ته ناروغي خپره نه کړي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 521، شارټ ویوز 2013، 15315 او 15555.
په پاکستان کې د کورونا وایرس ناروغي له کبله د مړو شمیر ورځ تر بلې زیاتیږي. د کوټې په مشرقي بای پاس هدیره کې به پخوا د ورځې دوه یا درې مړي شخېدل، خو اوس د هدیرې د منتظم ولی محمد په وینا هر ورځ اوسط نه مړي وروړل کیږي. د مړو شمیر له زیاتېدو سره د ګورکینانو کار هم زیات شوی دی. عبدالحی کاکړ له یو ګورکین سره خبرې کړې دي او پر اساس یې دا رپورټ برابر کړی دی.
لا اسلم خان سره چې مکله مرکه کوله نو هغه مهال د مړسوي یو ماشوم لپاره قبر کیندلې. دا هغه د ګاونډي کار او روزګار له ژوندۍ سره، خو دا اسلم خان هغه له مړو سره تړلې دی. د ګاونډیان چې سهار راپاڅي نو بازارونو یا دفترونو ته مخ وکړي، خو اسلم خان بیلچا او کلنګ پوژه د هدیرې پر لور روان سي. څلوېښت کلن اسلم خان ګورکند دی او له تیرو اته کلونو راځي د کوټې مشرقي بای پاس هدیره کې قبرونه کیندي. د یوه قبر پر سر 1500 یا 2000 روپۍ اخلي. خو له کله چې د پاکستان د نورو برخو په څیر په کوټه کې هم کورونا وایرس خپره شوی، د اسلم خان کار زیات شوی دی. د وایرس تر خپرېدو له مخه به هغه او د ده درې ملګرو به که مړي ول او که نه قبرونه کیندل، او چې چاته به ضرورت شو نو دوی به ورباندې خرڅ کړل. دوی 50 قبرونه ایستلي وو چې د په وینا اوس ټول خرڅ شوي دي. اسلم خان وایي د کورونا وایرس تر خپرېدو له مخه به د ورځې دوه یا درې مړي وروړل کېدل، خو اوس اته یا نه وروړل کېږي. هغه وایي د روزي په میاشت کې په یوه ورځ کې 42 مړي هم وروړل شوي دي. کله چې مې د جون پر لومړۍ نیټه مازیګر مهال ورسره مرکه کوله، نو اسلم خان وویل چې نن یې درې مړي شخ کړي او د ده په وینا یوه ورځ له مخه، یعنې د مئی پر 1 نیټه، شپږ مړي وروړل شوي ول. له تیرو اتو کلونو راهیسی اسلم خان یا پر کور وي یا پر ګور وي. په دې موده کې دومره زیات مړي لیدلي چې اوس د په خبره د مړو په لیدو عادت شوی دی. خو اته کاله وړاندې داسې نه و. هغه چې کله قبر کیندل خپل روزګار وګرځولی، نو ورځ به د مړو په منځ کې تېره کړه، او چې کله به د شپې سترګې پټې کړې نو مړي به ژوندې په خوب ورتلل. دا له مرګ او مړو څخه د ویرېدو یو نفسیاتي کیفیت و. خو اسلم خان وایي چې له مرګ او مړو سره دومره اموخته سوی چې اوس د پخوا په شان ډارونکي خوبونه نه ویني.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو، د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو، او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي. زموږ ټولې خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زمون پر ویب پاڼه
فیسبوک، ٹویٹر او یوټیوب اوریدای لوستای او لیدلی شئ.
لدی سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه پای ته رسیدي. که پر دې سپو پاتې سواس د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلای سي، بوریوال کاکړ له خپل ټولو همکارانو په سیمه کې له خپل ټولو خبريالانو سره یو ځای تاسو اجازه وړم. هر ځای چې یاست خوشاله اوسئ او د ځان ډیر خیال ساتئ.